آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نو مو وړی وای پر شاغلی پایګیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړه او ټپی یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانی ویلی دی چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایي. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرایلی یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسې زموږ شخص له ازادي رادیو څخه خبري. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونیسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
د موږ خپلوان په سویډن کې ولې غیز نه یو کورته را لګل و د ژمي نو دلته چرا ورځ ده. دلته ژمی اخلاص و.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. په هر څه کې ځکه په کول کې څلوېښت سزنه وایي. یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اول څلمینې ده.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغه دوو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومان په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکې هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلوکان هم په خپلو شوونځیو کې د کافي شوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان خوانیز نظام کې پسته ستونزو له سختونی وکورسته د ملګرو ملتونو د ماشومان او وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان خوانیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د جهاشم په ورځ د اکتوبر په 8مه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ خوندزیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له خوندزیو محروم او له 90% ډیر لسکلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي خوندزیو ته ځي خو دوی هیڅ حالته نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونو خوندزیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوم لیکنه 40% کم شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې کدا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور انجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېز کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لري کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت دی او خوندي د وم ټولګي زده کوونکي قادر وایي چې دوی د خونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکې پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د خوونکو په ځانګړې توګه خزینه او خوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر خوندزي د جګړو او طبي پیښو لامله تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړای چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځتلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورینه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند بندونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو هرکلی کړی دی. هنته د شاغلی متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو له شنن کې ډاکټر محمد آصف صدیقی سره خبرې کوو. صدیقی صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلی متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروستا د متقی سفر چې په دې حالت په دې اساس وخت چې هند ته سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه مسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درمونه کړ او نه درلود. دا په دې معنی چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطی ډلې د پاکستان له خوا روزل کیږي او د دې پسند کې پاکستاني ادارې کوي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون کې وی غوړ او د هند له خوا سپورټ کیږي. دوی زیات غوړي چې خپل جګړې افراطی ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د په اساس افغانستان ته انتقال کوي او پاکستان کې افراطی ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې پسند کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولدل لپاره چې موږ د تجارتی موضوع په اړه باندې د لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان اخوانه لاري بند دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې پسند چا بهر هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې امیدواري وو د پاکستان د امریکای د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکای د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان اخوان غد مونږ نشو کوی چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو ورداتي هواد د دې پسند کې هغه کوم محسنین چې په هند کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان اخوان نه وي د متاسفانه چې دوغې دي.
صدیقی صاحب ډیر مننه. د دې د هندو د افغانستان یا د طالبان د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو، هند په تیر دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د 15 ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب زما د دولس نظر زیاته پدې مورد باندې دادا چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولسته پر راکېدي سه نو سي د لپاره چې یو خو راوته طالب نه دا
زما د ولس سوال نه دی زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت یاري کې لري
د اصلي تفاوت دا چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړای او د پسنګ د بلوس بیلټون والی غوي دا جوړ کړای دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند له خوا نه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطی ډلې چې پاکستان کې جنگي کې او نامنی رامنځته کړي دا د هند مالی بودیجې له خوا نه ده او د دې پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره اوسنۍ شرایط په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د لپاره پر رسمیت پیژندلو د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې یو
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیرزل د سې ادا کېدل د هند لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي حتی دا دائم کول چې له افغانستان وسلی او کسان ورستول کیږي لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري یعنی د افغانستان له درکه داسې کماندیش نه لري چې کشمیر ته وسلی ورځي او یا وسلوال ورځي
بله بله جناب سروان صاحب دې فقط مخه اصلي موضوع دا چې څنګه دوی وکول سي دو موضوع دی یو خدای دا چې د افراطی ډلې القاعده او د نور افراطی ډلې په کشمیر ته ونیږي لکه په خوای چې لګاله او دیم موضوع دا چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې ټول افراطی ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند له خوانه کیږي او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په دا اندازې باندې اپاغ اندازې نسته او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل دته د موضوع د دوه چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې ست دوی په اړه باید خبري وشوي وای ویزې چې
bale
خاطر له عرب ترنج پالت او سیګي دوی سکالرشپ چې اوس وی به سرنوی دی مونږ امنیتی سکتور چالتا دغه د غویلتا د کورسون لپاره لګل سوی او د جمهوریت سقوط نوروز تال ته وی متاسفانه چالتا بند پاتې ده او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزې د مریضان چې مخک افغانستان مه هنت بتل د مریضې د ویزې لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبرې دي او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لګل سوی د پروژو د بیا راغون
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان مننه د خبرونې وخت مو کم دی له تاسو ډیره ډیره مننه نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان شزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر په خوانه یو شزینه غړیو به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشو ده چې پریکړې اجرایی بنه هم خپل کړی دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان شزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل غنی او غوړي په افغانستان کې د شزو د حقوقو پراخي سرغړونی مستند کړی
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویم ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ځوان زیانمن دی د دې غونډې په دویم ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړای داسې شاهدی ورکړه
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلی کلی چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرته دی چې دومره کلونه مو د فاحشي لپاره کار کړی دی او باید تقاص بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه ورزیده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی. دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل، او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منتها و اعتراضونو ده هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مولواتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی، خو زموږ هیله دا ده چې واقعا طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستانه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اقدام
سیانه که خدا کنه که ای جنبه ای جایی پیدا دا دیر نیک اقدام ده خدای دی وقتی چه جایی بنه هم خپلا کریده دیر نریوالی طولانه ده غجمانو پشن نوی چه مگ سره ایز مگ ده حقونو ده تامین پرده کریوی. مگ اس پر طول افغانستان که دره دیشتا نخزینا قضیانی پاتیو او طول پا کورانی حبس کیو هیت یوا بیرون و تلی نشو او نبیر ده غدان دو تستانی دلشو چه دیر زیاد زحمتون مورده استلیو.
لخبرونو ور آخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیوال ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه راځي په ځنډ رسیږي او د دوړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستون زمنی او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلی دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدلی شي چې موږ ته د کور شا ته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اورېدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې راپوګوده کړې.
د خارج نقل چې افغانستان ته یو شعر رالېږل کېږي ډېر ځم پات راځي. د موږ یو خپلوان په سویډن کول دغیز نه یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځن وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مې وهل چې راشئ کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمېنې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، برخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خارې پې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار روزي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د جمهوری نظام چارواکي د ستونزې منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په دې جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوست ارسان نشي کولی چې پوست ورورسوي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوست ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکسي بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه برن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تاګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې څلوېښت سزنه وایي، یو سزن د شنشیبې ده، یو سزن د اول څلمینې ده، شپلې سوته دغه دوه سزن په ډېر ګټور سزن یې بیره ده. شبدمنی کې پاکستان د سي په لګ مشکلات په دنیا کې د بارډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچي مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه تډره په وړاندې وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کال له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان وویل
بیر شات چې دی د مچیو لپاره دا تر ټولو قیمتي ده، دا نور غبینونه چې دی د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی غواړي. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف وي مچای لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
په کار دی چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې مو سوالې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه دی آینده دی لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال و را انتقال چې دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیز، شرقی، سویل ختیز او د لویدیز لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ایزو بازارونو کې مصرفیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هلی مې ومني در نو ستونکو هله د چیرو غوجر بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخ ته ستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوستر اخره نشي بور سره مل پاتسي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څړول و راز خپل د نن ورځ درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړې جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېده د همغه څخه اخیسته دي او د مغولو زرین په چې د والګارو ترڅنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړي بیا د نوموړي پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و. په مرکزی اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخید د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی چې دی د ابو الخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کې شوتل سو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه لړۍ په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنې بنسټ کې شدل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمری کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و یعنی دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې را پیښه سو. محمد خان شیبانی د خپلو 1000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قتل باشو د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د سفیانو په واسطه دی ولکیږي او د سفیانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې تر بریدونه او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیځ ولایتونو او همدارنګ دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځین وخت به بزموج د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځین وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمری کال یا 1915 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنی درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیانو څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او دی بیا د ازبک شیباني ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1906 قمري کال کې د مرکزي اسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته شراغلاست وو، یعنی کله چې دی بیا بیرته د راستنی افغانستان ترازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وای او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د پوا کې وي. بابر بیا ورسته لدی بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوی وو او د کابل په لور باندې دی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یو حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1906 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل شهر یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو خپرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وا او د دې واکمنۍ هغه محل حاکمیت لودي. نور بیا وتمنه دي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وا دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مرسو او د خپل د وصیت لمخې باندې په کابل کې خورته وسپارل سو. ورسته دغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلې وو، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل وو، یعنی په جګړو باندې اخته وو، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي، چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و. سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډیر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کیږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګ د بابریانو د خوای دره کې دي. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شی وي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یو جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډیره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډیره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي، چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. کیږي او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاته نسو، یعنی همدغه پاته نسو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د جګړو او د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وې هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاد د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود وو هغه همدغه د کندهار پر سر باندې وو، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود وو چې د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه در سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1903 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه، دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي. که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره لدی چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغه د بدروی د هغه د بچلند لامل ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغه دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتونونو د ډلې څخه یو پاتون چې وو هغه حاجی میرویس خان تر مشري لاندې پاتون وو، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبو راستنه مل پاتې سوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو همدومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله می منی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بایسته وخت په متره دي محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې تر څنګ د نورو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو د دیموکراسي لسیزه. د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نوم یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه په نوم یا د مشروطي شاهي په نوم یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د جلسات درسلوشتم مریض کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لسکرونه پرې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لسکاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نشي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نشي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغه یو د په سیاسي ګوندونو کې برخه نشي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نشي رسیدلی، په شورا کې غړیتوب نشي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نشي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه و چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دغه 15 صدر اعظمانه دي چې په دغه د دیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې تر سره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنل او خپل کابینه په 1918 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړ کړل. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا مشهور ځینې مشهور ورسپارن او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې دغه د جملې څخه یو افغان مجله، مساوات په نام، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورسپارنه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیدز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهور ورسپارنې وچ په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنی فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. دا اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې دوی په ملي او نظامی برخو کې هم توریوي کچی باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواو په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرائیه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د 12مې او 13مې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سو چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهی یا دغه سلطنتي نظام په جلسه دو پندوستم هجری شمسی کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په شپږم تاریخ باندې د وسپنی کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهی نظام یا شاهی رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یا د لودی او د صدارت په مقام کې ځینی د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غشتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخي خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي داخله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخه کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دولت کې په دوره کې بیا په 1963 المریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او د دغه مخه محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتک نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخه ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا ورستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخه کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخه کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمل بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک نه هیلی سوال د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس پورس سره ډیرېدل او محمد داود خان به دا پریکړه کړې و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي ترڅو د یوې خواڅخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان دغه خطر څخه راوباسي او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کې. له همدغه عمله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې چنګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاس تر وړنې اصلي کې چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاس کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام و اوري په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ ملګری په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي او دی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوز کې جوړه کړي، یعنی په پوز کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوزي کودتا لپاره زمينه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي هغه د پوز پوست رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تا مخدمات یا بدګي هم د مخکنی ولسوي و. په دغه ډول سره په 1950 مریز کال کې د چونګاش په شپږم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په وړلو کې لړنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړې او لړنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانیستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ډول ود یا 1950 مریز کال د چونګاش د شپږم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کړي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډېرې هڅې کړې وې او د خپل لس کلنۍ ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د جلسه د پندوسم المریز کال د چونګاش د شپږم نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړ او جمهوریت اعلان شي او دا کار باندې دی بریالی سو.
د چونګښت میاشتي شپږشتم تاریخ دغه کودتا د 1923 میلادي کال د اساسي قانون لسیزه ته پای ټکی کې شو دی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزه چې هغه محل دوام درلودي هغه ته د پای ټکی کې شو دی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډي چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډي ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره شو. د شخصیت د پرواه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلاره و، د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سو. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپل پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا د روم ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانامې پر سیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو، او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزی کمیټې لمړنۍ جلسه هم جوړه سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړه سو، هغه معرفي سو، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو، او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفی په مشرۍ سره راوغوښتل سو، او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواسته توشه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډیره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، او دغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سو، او د دولت د خوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سو چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ جوړول وو، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو، په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1950 میلادي کال کې د سور د میاشتې ومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله، او تر څنګ دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
وطن ته زما زما یادېږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن، و وطن ته زما زما یادېږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن. وطن ما دودي خدا و وطن، و وطن ته زما نه په پردي، وطن کی غوخي پلونه و وطن، و وطن ته زما زما یادېږي، او د وطن شینکی باغونه و وطن. وطن زمانہ پات کی گی و وطن وطن زمانہ پات کی گی و وطن و وطن تا زما زخم اوخ کی او دنیا زبینوستر گزینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دنگرار شن کی باغونا و وطن مسافری مزڑ نرے کرو وطن مسافری مزڑ نرے کرو وطن و وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا رازینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شن کی باغونا و وطن او دا ننگرار شن کی باغونا